کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه دوه ساعتونه د ازادي په چپو کې خبرونه ته ځانګړې شوې دي چې تاسو کولی شئ وروسته ووري. په دې خبرونه کې به په لومړي ساعت کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو باندې او پر تازه پرمختګونو باندې بحث وسی. تاسو هم کولی شئ چې خبرونه ته زنګ ووهي. د خبرونه به وروسته زما همکاران درته وړاندې کړي، خو تر هغه د مخه زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د محل په اسلام آباد کې دی، نن ماپښین د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې تیره جولای میاشت د ملکي وګړو لپاره په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو خونړۍ وه، او په هالند کې سر له نن څخه ښځې نسي کولای په عامه ځایونو کې مخونه پټ کړي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د محل په اسلام آباد کې دی، تمه ده نن ماپښین د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري او د افغانستان د سولې پر روانو هڅو او پرمختګونو خبرې ورسره وکړي. ټاکل شوی ده ښاغلی خلیلزاد نن ناوخته تر پاکستان وروسته قطر ته ولاړ سي. تر دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې د سولې اتم پړاو خبرې به رسمن د جمعې په ورځ د امریکا د استازو او طالبانو ترمنځ پیل سي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي تیره جولای میاشت د ملکي وګړو لپاره په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو خونړۍ وه. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې یوازې په همدې میاشت کې 314 ملکي وګړي وژل شوي او 295 نور ټپیان دي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې راپور ښيي چې دغه مرګ ژوبله د افغانستان په 24 ولایتونو کې اوښتي چې تر ټولو ډېر یې په کندهار، کابل، غزنی او فاریاب ولایتونو کې دي. د راپور د دغه مرګ ژوبلې اصلي لاملونه ځانمرګ بریدونه او د سړک غاړې ته شخصي ماینونه ښیي، خو هوایي بریدونه او شپنی عملیات د دې مرګ ژوبلې دوهم علت یادوي. د همدې ډلې د راپور له مخې په تېره جون میاشت کې 190 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره ورځ چې د جولای وروستۍ ورځ وه، د کندهار هرات ترمنځ لویه لاره کې پر مسافر وړونکي بس د سړک د غاړې ماین وچاودېد. 34 تنه پکې وژل شول او 12 نور ټپیان شول. ملګرو ملتونو هم په خپل وروستي راپور کې یو ځل بیا د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه ښودلې او وایي چې د دغو تلفاتو څه باندې 50% د وسلوالو مخالفینو لخوا شوې ده. د هلمند چارواکي د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره د نښتې پر مهال د 5 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر په یوې اعلامیې کې راغلي چې دا پېښه داسې مهال شوې چې وسلوالو طالبانو د نهر سراج ولسوالۍ اړوند سیمینار دښتې په یوې کمربندي سیمه کې د پولیسو پر یوې پوستې د ډله ییز برید نیت درلود چې د کشفي معلوماتو پر اساس دا پلان افشا او پولیس په کمین کې سول. په اعلامیې کې راغلي چې په دې پېښه کې 3 نور طالبان ټپیان شوي دي او د 2 مړي د جګړې په سیمه کې پاتې دي. د هلمند امنیه قمندانۍ وایي په دې پېښه کې پولیسو ته زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په کابل کې د ماین چاودنې 2 پولیس ووژل. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
حوالی ساعت 4:30 صبح امروز انفجار در مربوط حوضه 15 در منطقه 500 فامیلی صورت گرفته. 2 نفر از پولیس ما به شهادت رسیده و 3 نفر هم مجروح میباشند.
د شغل فرامرز په خبره د مقناطیسی مایند وسلوالو طالبانو لخوا ځای پر ځای سوی وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ شغل ازادي راډیو اوري: په هالند کې سر له نن څخه ښځې نسي کولای په عامه ځایونو کې مخونه پټ کړي. دا قانون چې یو کال دمخه د هالند د پارلمان لخوا تصویب سوی و، نن د اګست لومړی نافذ سو. د دې قانون له مخې د مخ پټوونکو اسلامي حجابونو په ګډون پر ټولو هغو نقابونو بندیز ولګېد چې ټول مخ پټوي. دا قانون وایي هیڅوک نسي کولای ښوونځیو، حکومتي ودانیو، روغتونونو او عامه ترانسپورټي وسایطو ته د ایمني خولیو، د اسکی ماسکونو او یا نورو هغو پوښونو سره چې ټول مخ پټوي ورننوځي. که څه هم دا د عامه تاسیساتو او ترانسپورت د خوندیتوب هدف جوړ سوی، خو ځینې منتقدین وایي د دې کار هدف د ځینو مسلمانو میرمنو لخوا د برقې یا مخپټي اسلامي حجاب له منځه وړل دي. اټکل کېږي چې په هالند کې له 300 تر 400 پورې میرمنې هر ورځ داسې حجابونه اغوندي. اتریش، بلجیم، فرانسې او نورو اروپایي هیوادونو له وړاندې په دې وروستیو کلونو کې په عامه ځایونو کې د مخپټي حجاب پر اغوستلو بندیز لګولی دی. د هالند امنیتي چارواکي اوس اړ دي چې مخپټي میرمنې ودروي او د مخ ته ښودلو غوښتنه ترې وکړي. چیرې دا غوښتنه ونه منل سي، هغه میرمنې به عامه تاسیساتو ته له ورتلو منع سي او لږ تر لږه 150 یورو جریمه به ورکوي. دا معلومه نه ده چې دغه قانون به په پلازمینه امستردام او نورو ځایونو کې څنګه عملي کیږي، ځکه عامو خلکو ویلي چې دوی به دا قانون ونه مني. او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. د امریکا د خزانه وزارت پرون په ویلې کې پر ښاغلي ظریف د بندیزونو علت د نوموړي لخوا د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه‌ای استازولي وبلله او ویلې دي چې جواد ظریف په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه خامنه‌ای ته کار کوي. په ویلې کې د امریکا د خزانه د وزیر استیفن منوچین له خولې ویل سوي چې محمد جواد ظریف د ایران د رهبرۍ د کارونه او بې پروا سیاست اوامر پر ځای کوي او په نړۍ کې د ایران د رژیم اصلي ویان دی. د منوچین په وینا پر جواد ظریف د بندیزونو پر لګولو د امریکا متحده ایالات ایران ته دا څرګند پیغام ورکوي چې د دې هیواد وروستي اقدام